السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او و مورث نن یو اکشن بده د لړم یا خراب دیر لسمه د نومبر 3 په فایل کې خبرونه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي شي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پرس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداري ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیمونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامع مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوال ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثره د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2018 کال کې د ایران د بشري حقونو د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یوه پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هېواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په ایرامیه کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هېواد سره د پټې همکارۍ په تور په څلور کاله او لسو میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې $10,000 کېږدي محکوم کړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدای صاحب که خبری بلدی ورستی بری پایل کو د افغانستان الف لوبدلی یا د عبدالیانو لوبدلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولی و غټله دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هلی غړولې دي
سو ارخه دي دي موضوع یو د ټولنه مهم ارخ ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوې ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوته یو الهام ورکي دا یو خبره ده بل خبره ده چې روحیه ډېر لوړه شي همدغه دی ایمرجنگ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې کله دوی میدان ته راکوزیږي دوی په ډېرې قوي روحیې سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي ځکه سوای بس په ایمرجنگ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي او بل خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تالاس ته راغلی ده داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسیبل پسیبل وکټ خپل د لاس ورکو
ساحل صاحب ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاری
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه وو لکه څنګه چې فدای صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېر غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني ځکه د افغانستان کرکټ ورستر بلې نورم خې خوا ته روان ده د خې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبې د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کله سوداګریز ډګرونه وي او هغه کنور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبې دغه څه چې دي دغه سي جامونه ګټل یا کپونه ګټل دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لازیاتیږي لکه د 2023 نړیوال جام د ورسره چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل ته یک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتواله راغې دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي دغه سي بریاوي چې دي دغه سي لاسترولنې د هغه موانع او مخه ډب کوي نو د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ ته چې د دوی راتلونکو به څنګه کیږي د کله چې د صدیق الله تل په سری ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سری ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیدي نو دوی هم رسیدل شي دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام مونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړی دي
ډېر مننه فدای صاحب عموما چرته چې فقر وی نيستي وی اقتصاد خراب وی د نورو برخو په شان ورزش هم تر هغه اسلام دی راځي په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغه سي دی مخکې ساحل صاحب دی اکاډمي یادونه وکړه په خو ډيري اکاډمي وی لکن لډيرو مې اوریدلې دي چې هغه اکاډمي اکثره وسقوت دي بندي شوې دي لدی سره سره د افغانستان کرکټ په پیر یو کال کې تاسو دوه اشاره وکړه چې ودا یې کړی ده دلیل څه کېدای شي
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه چې نوې ځوانان هیلمن کیږي دی غوي هیله راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی ستو روکانه راتلونکی ستا د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري چې راشد خان په څیر د نبی ساحل په څیر د رحمان الله ګربس په څیر او عظمت الله مرزای او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ دی نړۍ په کچه باندې ځلېږي نو دوی ته دا هیله ورکوي زه د خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې وي وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي نو دا دغه خی چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده او په ځنګړی توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات ک په ځنګړی توګه پاکستان سي مات ک مونږ ولې د سی یو یو چپه پایل سولا خلک راغل خپل ماشومان اکیډمۍ ته راوستل وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کی نو دا ټول کې مونږ ته خی سي د دغه پرمختګ لامل سره د دې سي په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وی مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېری دي خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیلستا کوبل دغه سي د افغانستان ډومېسټک کرکټ مساله ډېر روان ده لکه هڅه باید وستایل سي او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لا سره وړي ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کارو کې دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کی دوی لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کی او د ډومېسټک کرکټ سره سره د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبي وکړي
لیکن فدای صاحب دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی او اوس یې موږ نتیجه وینو ځینې دغه اندیښنه لري چې دا په خو دغه نیالګي کینول شوی او چې اوس یې موږ ثمر اخلو لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي
برعکس د کې بز تاسو سره موافق نه یم ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده هغه تر اوسه تلس کلن وړکای لګ ده او ماشاءالله تاسو د کرکټ ګوري او دغه سي ډیر نوې تنکی ځوانان د افغانستان کې خپل په افغانستان کې کرکټ زکړی رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زکړی دا افغانستان کې رامخته شوی ده نو سره د دې سي هغه لګسي د افغانستان د مخکنی لوبغاړو بالکل د نوې ځوانانو لپاره یو یو الهام ده
بل زما منظور مم دا و چې دی ول ساتلس کالو محصول دی دا خدای دې وکړي چې ول ساتلس کال آینده ته هم دغه سي تکړه لوبغاړي ولرو ساحل صاحب صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هلی ورکړی دی چې افغانستان دی بیټینګ په برخه کې کمزوري وو او د دې شو زلیدو دغه نیمګړتیا تر یو حد پورې لري کړی دی تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سی شو زلی شي
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې میا مې چې څومره غوړې دلې په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې یعنی ذهن ډیر قوي لوبغاړی ده کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري دغه فزیکی قوت او دغه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډیر زیات استعداد لري خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي نو دغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور دی هغه نه پریک دی چې هغه خلو به وکي صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې لکه د رحمان الله ګربز غوندې لکه د ابراهيم غوندې یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندې چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډیر قوي لوبغاړی دی د صدیق تل په څیر توپ دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی ورسته راځي دا الهام ورکړي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبغاړي پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي په کرکټ کې وستلا ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولای چې خلو به وکړي نو دا لوبغاړی چې زوینم که څه هم د د لوبې یا د د کرکټ د کیریر یا مخینه چې د ډیر وګد نه ده د په 2011 کې اکیډمیک کرکټ پیل کړی په 2013 کې د انډر 19 تر راغله او هغه نورسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیم ورسید دا استعدادونه ک سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول سیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان و خو د هغه چې لکه یو ورځ راغله هغه لکه کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړي یا توپ وهن کې تل لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیندلاس هم د هغه په تخنیک کی مسائل هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی
عموما زړه لوبغاړي په آسان خپل ځای نه خالی کوي که مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي یو څه موانعتونه یو څه خنډونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زړه دی باید ځای نه یو ته ورکړي لیکن د موشت دی افغانانو دغه سی یو هغه عادت ته چې په زغرد هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوې لوبغاړی راشي. څه فکر کوي چې اوس نوې لوبغاړی ډیر شوی دی، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته موږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شلوریزو نړیوال جام سیالیو کې د موږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې څلور ویس کال او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب موږ سره د کې د سیمه صحیح کی، نو ماشاءالله د موږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو راي دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده. اکثر دوی دی وګو د تجربه نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او ساره مې هڅه هم دغه دی چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړي سبا موږ سره نه وي سیمګه پکې موږ دی غاغه تشټه کړی موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې د غپ چیر کوم لوبغاړي موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو دی لپاره هم دغه تیر دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې نو هڅه او هیله هم دغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه ده، دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب خپل خبرو کې خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې شوی ده. ما خپل دی لیدل جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو، جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما به خېدی غاغه ټکی اوریدلې سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره روانو نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوې کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګه دا سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په توپچونکو کې د موږ نوې توپچونکو کې را مختصوي دي علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کړه نه لګ ده را مختصوي ده. نو ان شاء الله سیدی موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده نه ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي لوبډاله کې پاتې دي تر اوسه پورې خلک ځینې اندېښنې ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه سلامت ساحل صاحب. یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختم نه و، بیا بل مسابقه درلوده، بیا بل درلوده. پاکستان هم داسي، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وای، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سي چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډیر وری له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقه کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه به یو مسله خدای دا چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې د نن کرکټ نه کیږي، افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو ظبي یا هم د دوبی میدان استعمالي. اوس هند بیا ور سره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولای شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي، خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به دغوی پیکيږي. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره د فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي، هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي، په دې باندې خبره کیږي. نو ته به په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندوستان کرکټ د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوال ته خودلې ده چې دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي دغه وکي سیریز وکي یا لوبلړې ولوبي او دغه لوبلړې موږ ګټلې اند چې موږ ساوث افریقا غوندې پیاوړي لوبډلې نه د لوبلړې وګټله له هند سره په هند کې شلوريزي سیالي وکړي یو لوب مور سره مساوي کړ چې په دو سوپر اور کې دغه نتیجه راووته یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول مغزه ته ورسي وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان را ورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتل او پیاوړی شي د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې کدا استرالیا غوندې هیواد دی یا د نورو هیوادونو هغه نورې مسلې چې د افغانستان کې د خزو حقوق او د افغانستان د خزو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینی افغانان د تلابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونو لوبيونه کوي موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري د هغه حقوقو په بنیاټ باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني
فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څرګندي ځینې وایي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اتکا پکو
د موږ په ټیم کې یو ورخص یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزوم کې رئیس مجلس صاحب مرتجع اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان صدیق جیسه زده کړې یو را مخته کیږي هغه ته اکیډمۍ اکثر لګي وړ کوي دی او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي دومره د سي مناسب شرایط ورته نسته د سي هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي شي نو دا یو ورخص د موږ تاسو د لوبډلې د سي کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو سي موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاالله ډیر ښه سوي ده کیچینګ د موږ بهتره ده خو د دې کیچینګ افیشنسی د څه حمله په وړ کې دلی شي نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزور ده چې په غو باندې باید لا ډیر هڅه وشي او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم تلار پیدا کیږي او بیا په ملي ټیم کې د لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدل دي د څه وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر لیدل چې د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي د لکه یو پسې څو وکټې پر لپسیت للی دی اوس دا سیسوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوید یا مثلا څنګه سی ابراهیم زدران کرکټ کوي هیل دا دی سی د دوی دغه کرکټ نوې زوانانو ته یو یو خې الهام یي او زینه خاول گو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر
سایل صاحب فدای صاحب ول چې فیلډ مش لا هم کارت ضرورت لري فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته شمیدانونه نشته اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو الته دایف نشي کېدای
صحیح دقیقه خبره کوي کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لون کې چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا باید نرم شي کچیرته او پلیر یا لوبغاړی دای و هي اخیزه چې نو هغه کلهږي حتمان د زنګنونو یا د سینا د باډي ډیره برخې په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر حال باید د دومره ونه خوږي چې دیو کې چې ترنیول او روسته د څورزه بستروي یا څورزه پټې لګولې دا ششته په افغانستان کې هم د مسلو ته وس کله چې نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په هلي دوه د ملي لوبډلې په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومېسټک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلی دي، کاغد غازی امان الله خان لوبغاله ده، کاغد اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده، کدی کابل ده او د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړی او تر ډیره پوری به اغل ته د ستونزې ما لیدلې وی تر 2019 پورې کوز به تر شوی نو دا ډیره خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډارایي، کله چې لوبغاړی وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې لوبغاړی زړور نه وي په هر برخه کې، کاغه توپوهنه کوي او کاغه فیلډینګ کوي، کاغه توپاچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو، غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لګ پراخ ځای کې کیږي. د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې، که په خوست کې، که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 میټر بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شی نه چې دي دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نور دنیا کې به دا سانتیاوی ډېر زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته. او دغه سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زموږ په مسؤلیت کې وو د یو سټیډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي، ویل چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغاله ونه لرې، معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده، ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې وستون زده د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسیدلی، دا هغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوګېدو هم نه دي. نو هغه ورځ سیدی قتل هم ولیده چې لاس کې پرهر و، دغه لاس ټپ شوی و، خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو. دغه سې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عام دي، ډېر زیاتې پیښېږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یو برخې نه وینه روانه وي، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي. چې شین واټسن په آی پی ایل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه، که څه هم هغه سیالي بللې وه، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازینی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه خبرې وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو وره مسابقو کې ډیر شته، د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټلې هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا لسی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکې چې هغه معیاري برخو ته توجه وکې، هی وکټ ورته جوړې کې او هی وکټ سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې. څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړله، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې، اوس یو وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هلته پریکټیس وکړی شي او د هغه چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کرکټ کې ډېره پاملرنه وسی، او د موږ دغه کم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ سي په لاره چول کیږي، دې کې کوشش وسي چې معیاري کرکټ وسي. او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې سي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سي په هند کې باید څه ولا د ورخ له کبله ونسوله، هغه یو ځای ولا ځکه چې دومره غټ ټیم سره کتا ته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه که تاسو وګورئ سریلانکا، بنگلادیش، آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره داسې ډېره ښه سیالي ونس وکړلی. او ټیسټ د کرکټ ځان ده، یعنی ټي ټوینټي ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو، خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنیو سیالیو چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ سوی دی.